السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې اورئ. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د ازادي رادیو ځانګړې مرکه. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډله ادعا کوي چې تیر ماښام په کابل کې په دوو حملو کې و طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د جبهې پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په دوو جلا بیانونو کې ویلي دي چې لومړۍ حمله یې د ښار په نهمه ناحیه کې د هوایي ډګر پر واټ د طالبانو پر یوه پوسته وکړه چې په ترڅ کې یې درې طالبان وژل او دوه نورې ټپیان کړل. نوموړې ډلې په خپله دوهم اعلامیه کې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په اړوند سلیم کاروان څلور لاره کې د طالبانو د تلاشۍ پر پوسته د وسلوال برید ادعا کړې چې هلته یې هم د دوی پټکو څلور تنه وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. خپلواکو سرچینو دا ادعاوې نه دي تایید کړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغې جبهې تر دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ورته بریدونو ادعاوې کړي خو طالبانو هیڅ تبصره پرې نه ده کړې. قرغزستان وایي ډېر ژر به د هرات ولایت د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دې هیواد بشري مرستې افغانستان ته واستول شي. ای کی پریس ویبپاڼې د قرغزستان د بیړنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي دا مرستې د ولسمشر صدیر جپاروف په لارښوونه استول کیږي او اوړه بوره نباتي غوړي بسترې کمپلې او د اړتیا وړ نور شیان پکې دي. په هرات ولایت کې د اکتوبر په ومه یوې سخت زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 و نږدې 1500 کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. په داسې حال کې چې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي دا ویره شته چې د دې زلزلې له کبله بې کوره شوي خلک له یو بشري ناورین سره مخ نه شي. اسرائیل او حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني په غزه کې اوربند د دو نورو ورځو لپاره هم وغځو څو وکولی شي چې نور یرغمل او بندیان سره تبادله کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی دی چې ورسره دا هیلي هم ټوکېدلې چې ښایي د غزې په خونړۍ جګړه کې د اوږدې مودې په مخه اوربند وشي او نور اسرایلي یرغمل او فلسطینی بندیان خوشي شي. قطر د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ د حماس او اسرایلو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی دی. له دې اعلان وروسته حماس ډلې هم تایید کړی چې د دوو ورځو په مخه د اوربند د غځولو شرایط یې منلي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د بحرین، عراق او کویت له ځانګړو ځواکونو سره یې په ګډه د ترهګرۍ ضد تمرینونه ترسره کړي دي. د پوځ د اماړیکو څانګې پرون دوشنبه په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې د فجر الشرق په نوم دغه تمرینونه دوه اونۍ د پاکستان د ترهګرۍ ضد په مبارزې په مرکز کې روان وو. پاکستاني چارواکو د دغو تمرینونو هدف د خپلو ځواکونو د وړتیاو لوړول او د ګډې همکارۍ پراختیا ښودلې ده. پاکستان دغه پوځي تمرینونه داسې مهال کوي چې په هغه هیواد کې د ناامنۍ پیښې ډېرې شوې دي. د ناامنیو په وروستۍ پیښه کې د یکشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان ځانمرګی برید وشو چې د پوځ په وینا دوه ملکیان پکې ووژل شول او د دریو سرتیرو په ګډون لس تنه نور ټپیان شول. او د فنلاند صدر اعظم وایي ممکن د روسیې لخوا د پناه غوښتونکو د شمیر د غیر معمولي ډېرېدو د مخنیوي لپاره چمتووالی ونیسي. د فنلاند صدر اعظم پیتری اورپو پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د شمیر زیاتوالی د مسکو لخوا یو همغږی حرکت دی. رویټرز خبری اجانس د فنلاند د پولیساتو ځواکونو په حواله ویلي یوازې همدې نومبر میاشت کې د روسیې لخوا 900 پناه غوښتونکي ورغلي چې د افغانستان، پاکستان، کینیا، سومالیا، سوریې او یمن وګړي دي. د فنلاند چارواکو ویلي دوی به د دغو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره پر خپلو پوله ګزمه ډېره کړي او سویډن هم ویلي چې د دغې پولې کنټرول یو ګډ مسؤلیت دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیرغه میرمنې چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداري ته د شکایت کوي، وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خامو موادو پسې لاړ شي، هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار له زیان سره مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو، لاس په وینو چې دا ټوټه مضبوطه نه ده، ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کیچ ولا داسې ده. یا مثلا په ورځ ورته منتظر یو، دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کړه خودلی وو. په خو چې مونږ په خپل تلونه ولایت نو هلته به مو هر شی په خپل خوښونه موټر به مبارول راتللو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان څه وایي؟
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درن دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي، ظریف سینګر توکي، زیورات، په کور کې پاخه شوي وطني خواړه غڅه وچه دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېده. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړي دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي، په نندارتون کې ننداري ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلی نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي، د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې دا لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، لکه چې ټول ښځې راغلې دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه
مثلا کالی او دغسې خبرې دي. بله، له ځانه راته وایه، تا خپله په دې نندارتون کې کوم توکي نندارې ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دی، مونږ د لاس اوبدل شوي ټیکونه مونږ هغه جوړوو، کور ډیزاین کوو، لکه توشکې، پردې، دسترخوانونه او کور فرش ده چې ټول اوبدل شوي ټیکي دي، نو مونږ سیده همدغه پردې او دغه شیان ټول، یعنې د کور ډیزاین ده مونږ چې نندارتونو ته معمولا وړاندې کوو.
بله، که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین له کوم شیانو جوړوي، مواد له کومه کوي، څوک همکاري سره کوي؟
کاری خو څوک نه کوي، دغه ټیکي سي دي په کندوز کې بدل کیږي، هلته ښځې وو بیا ښکارې کول ډیزاین، مثلا ګلان چې دا هغه خاص او لري، یعنی خاص ټوټي دي چې بدل کیږي، تارونه لکه هغه دی پلان دي او پلان او بدل کیږي، هغه نه موږ ګلان جوړو، نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې د بیل ټوټي دي چې ښکار جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغه سینو شیان ښکار جوړيږي، لکه پرده او دا ټول ډیزاینونه موږ په خپل کو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې اوازې لاړی سي؟
نه، زه په خپله ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي، کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که نه.
بله،
او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، خوب دل سوی می او د سه تخته بدل سوی می دلته چې راځي هغه لکسوست وی یا مثلا رنگ تغیرات وی مشتری هغه رنگ تو هکس کې خوښ کی چې دلته اصل ټوټه راځي رنگ لکه متفاوت وی معمولا تلیفون هغه اصلي رنگ نه راکړي کنه لکه تفاوت پکې راځي بیا د شي کو چې د صرافی له طریقه هغه تمنګ پیسې لګو مونږ بیا دی د صرافی چارجز هم راځي او ټیکا چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي ځکه چې اوس د سالنګ لار هم څه ده خراب ده ډېر نو وخت هم راته رسیږي کرایه هم ډېریږي روان
بله تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لری لارې څخه اجناس راغواړي چې غواړي هغه بیا نوي کنه دې کار څومره تاوان سره مخ کړي
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو لاس ته ونو چې دا ټوټه مضبوطه نه ده نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر اترات کی چې ولا داسې ده یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه راسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کړه ته خودلی وو په خو چې مونږ په خپل اتلونه ولایت نو هلته به مار شي په خپله خوښونه موټر به هم بارول د اتللو نو اوس چې ده داسې مشکلات شته دي بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کیدای شي لاړ شي یا ځینې نه لري دولتي وظیفه لري نو داسې مشکلات شته ما یا ورور کړی ده چې هغه کار کوي نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر ده د مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته ودل سوې ده خو دلته چې راځي هغه سسته وي سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه د تا نه ټوټې ودل کېږي د تا ټوټې چې وي چې دا ښه ودل سوې نه وي ښه تار نه استفاده نه یوسوي بیا پات ورکوي یعنې توشک ده توشک خو سړی پکېني جګېږي که نه ته که پوشې ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې په وکړه ځکه تا خو د لاس غوبدل سوي دي ماشیني ټوټې نه دي قیمت هم تمامېږي نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې مور باندې وکړو دونه وخت هم پرې ولګېدو کور مې خپل زړه تزین کړو او هغه چې د دوام راته ونه کړ
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته درته وایي چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل څومره عاید هم درلود څومره ګټه هم کوله او اوس څنګه یې څومره توپیر د نندارتونو په زیات کرا غلای
په خو څو خو خلک د څه وچ ټول وازي فدار او پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شی چې خو خیدا غو به یخصه کناري نه بم او شی چې خو خیدا غو به یخصه لا و څه د دې څه پیسې نه لني مشکل ده مثلا د تم زرا او خزي رازي ګوري ولا کاش کې پیسې د لوده د شای مخ خو سره ده یخصه لبا می و څه د خزي الله سي د نارینه ته مغدي
بنده
او نارینه ته بنده نو مجبور ده چې هغه پیسې ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم سوي دي بل ډېری وم بېکار سوي دي سل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده تاسو خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلئ یعنې مشکلات ډېر د خلک نتیجه شوی دونه ګټي نن سبا چې خپل ژوند مخته وړي نسي کولی چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا شانی ما مخامخ دلته سترانګ فوټ یو شاید اسی مثلا د دې میمونه جوړ سوی دي نو دلته یو جلکا کوي د ناس ته خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغه څه فائدې لري داسې مثلا خو خواړه دي یعنی معلومات چې ورته ورکوي خلکو وایي چې اوهو مونږ هغه دي خواړه ته مونږ پیسې نه لرو داسې شیان کله پیسې لرو چې وایي خلک
داسې نارینه اوس نه راځي نندارتون ته نسي کولی چې راځي دي تاسو په کار څومره تاثیر کړی یعنې پخوا به هم یو څه اخیستل مګر اوس هغه دوی نه پریدي اجازه نه لري دې څومره تاسو کار خراب کړی
اول خو ښځې یوازې نه پریږدي چې راسي خلک ډارېږي نو نارینه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې به درازې شاته ودرېږي نیم ساعت کې خو دانه مجبوره پوره څوک نه شي کتلی
تاسو خو خپله خواري کوئ مثلا خام مواد له ولایاتو راټولوئ بیا کینې په کور کې هغه جوړوئ توشاکې او د کور ډیزاین ده او بیا تاسو ویل چې نه خرڅېږي تاسو راتلونکی پلان به څه وي څه کوئ د خپل کار د بهبود لپاره
دغه حالات چې ورځ تر ورځ مثلا خرابیږي. دا خلک بیخي بیکار باندې زړه سور کړی نه. لکه ما چې زحمت وایستو دونه چې مالا ولدانو ماشومه ډېر لوی نماشوه ده او دلته به ښه خلک راځي دیدن به کوي مشتریان به را پیدا کوو. خو دلته چې مو وکتل نو هېڅ خبره هم نه وه. دې حالت و دې لپاره چې نارینه نه راځي او نارینه چېرې پخوا مثلا موټر به یې راوه خپل ښځې به هم کېنوله خپله ګرځېده او مثلا ښځې به هم ورسره ګرځېده. اوس مثلا که نارینه خپل ښځې راوړي خو دروازې شاته نه کښېني که نه انتظار نه وباسي. تر اوسه هم دوستانو ته زنګ وایي چې نارینه ته اجازه که ورکوي مونږ خپل سړیانو ته وشي مونږ راوړي هلته که نه مونږ خامسې نه پرېږدي چې یوازې مونږ راسو. دا د نارینه نه پرېښودل اوس مشتریان بیخي کم کړي.
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري. هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري. نندارتون ته په یوه امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي.
مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است. خانه کرایی ماهانه 8000 کرایه میتم.
اقتصادی ستونزې می ډېری زیاتې دي. زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم. درې ماشومان لرم. د کورنۍ لګښت زما له غاړې دی. د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون ته راغلم. سهار تر بیکا دلته ناسته یم. د لسو افغانیو سودا هم نشم خرڅوی. په لومړۍ ورځ مې درې ماشومان هم راوستلي وو. په تنګ شول. ژړل یې چې کور ته لاړم. لور مې ناروغه شوه. اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم. زه بیا دلته راځم خو بې ګټې څه وکړم. چاره نشته. نس ډوډۍ او تنکالي غواړي. پخوا مې کار درلود. معاش مې وه. اوس یې له هغه ځایه منفق کړم. مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم. دا هم اوس څوک نه رانه اخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوي وای. اما راځو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده. بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي. که هغه د میرمنو د کار برخه ده که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي ټول په نظر کې نیول شوي دي. هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري هغوی ته که د کار زمینه نشته دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. او میرمنې چې هغوی سرپرست لري د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنیو د مشرانو په لاس کې ده که هغه خاوندي یا مثلا پلاری. انساني حقوقو له اړخه باید ووایم چې د یو قشر د یو انساني قشر له کاره لري کول دا په اقتصاد باندې ډېر منفي اغېز لرلی شي. فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفي تاثیرات لري. که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کېږي لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې له لاسه ورکوي. دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کېږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي هغه له کار نه لرې کول له اقتصاد نه لرې کول دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالانې وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون ته د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اړه مرکه کړې. نوموړي په پیل کې د نندارتون پارزخت خبری کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزش په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر بسوسو د هغه د ارزش ده او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو وینه وینو خپله خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي نو څنګه به هغه شی خوښ کړو. او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې مونږ خوښوو هغه مونږ ترلاسه کړو او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي. یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري یو څه انګېزه وي. دا خپله په خپل په ذات کې دغه نن نندارتون خپل یو انګیزه ده د یو فعالیت، او بل خصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډیر مفید تمام شوی دی او ډیر مفید دی هم، او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کیږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کوم استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولای شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې، دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي، دا خپله یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي په افغانستان کې، میرمنې له زده کړې او کار او هر څه من اسولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرولې دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی ننداري ته ږدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهوو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ورپرېږدي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بس په دې هکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست یو کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو، وږي تږي، هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه هکله، دا ډېر د افسوس ځای ده. نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلیي هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د خوند سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کړي، هغه څنګه پوه شي چې دا رانی شي؟ څنګه یې رانی شي؟ په پټو سترګو معامله کیږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کیږي، نه په پټو سترګو سودا کیږي، هیڅ امکان نه لري. دا د اولنو متل دی، وایي د پټو سترګو معامله وایي نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورباندې واچوي، تر څو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسی، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره، او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بلاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم پابندې دروي. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي، او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسي چې د هغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطحه پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطحه په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوی د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده، او کوي چې دا ډیر غلط کار دی.
بله، نندارتون ته راغلی میرمن وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل سوي وو په هماغه ډول باندې دوی نندارتون ته راغلي دي، مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلی دوی ته د کار زمینه کمه مسایده ده. دا ښځې ګیله لري، وایي په کورنۍ کې د کور کرایه ورلغاړې ده، د بچو ډوډۍ ورلغاړې ده، خپله ناس ډوډۍ ورنه غواړي، تن کالای ورنه غواړي، او دوی نه پرېږدي دوی مخه نیسي. په دې ډول چې نندارتون هم دوی دایر کا مصرف وکړي، هغه وسایل ټول راوړي، بیا دغه رقم پابندي پرې لګېږي. تاسو څه فکر کوئ؟ حاکم نظام په دې پوهېږي نه او کاسې خلک ځوروي؟
دا خو په کل کې اصل ځورونه ده. که ځورونه نه وي، حاکم نظام په دې باندې پوهېږي چې افغانستان کې څلور لسیزه راهیسې جګړه روانه ده، او داسې کورنۍ او داسې فامیلان موږ لرو چې هغوی نارینه نه لري. د هغه کورنۍ نفقه راوړونکی یوه ښځه ده. په دې باندې حاکم نظام ښه سر خلاص ده. ما مر کړی، که تا مر کړی، که جمهوریت مر کړی، که امارات مر کړی، که مجاهدین مر کړی، که شوروي مر کړی، خو ما نارینه یې مر کړی ده. راته اوس زه نارینه په کور کې نه لرم، نو زه څه وکړم؟ زه اسمان ته خوله وازه ونیسم؟ تی راته راکوې؟ مهرباني وکړه، دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده؟ داسې څه دې کړی ده؟ دا یې تا په لاس کې نه ده، دا ته د دې قدرت نه لرې، ته پیغمبر نه یې، تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې، او نه ته دومره لرې چې نه لرې. نو پرېږده چې ښځه کار وکړي، زحمت وباسي، دغه ځورونه بند کړي، په لاس د خدای هغه پرېږدي چې هغه د کور نفقه ورده، هغه ماشومانو ته ډوډۍ باید ورکړي. هو، د دې چې ته هغه شرایط ورته وضه کوې، لکه ورته وایې چې حجاب مراد کړه، هغوی باید حجاب مراد کړي، او مراد کړی هم ده. خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې، هېڅ فرصت هم خپله نه سې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي، هغه ته هم ته پابندي لګوې، قیدات ورته وضه کوې. دا خو اسې ځورونه ده. د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده، بالکل نړیواله سطح بدنامي ته سره هم مخسولې. ټول نړۍ کې اوس دغه افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حق حقوق ته پاملرنه نه کوي، او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړی ده.
بله، میرمن نیازی، په آخر کې که دا راته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي؟
تاسې هېڅ وخت یوازې نه یاستئ، او تاسې باید هېر نه کړئ چې خدای سته، الهي نظام سته، الله پاک ټول ویني. په دې شکر ده موږ ټول مسلمانان یو، باور او یقین لرو هېڅ شپه شپه نه پاتې کېږي، بالاخره سهار کېږي. او همیشه وایي زمستان مې گذره، تریشیایی به زغال مې منت، دا ژمی به هم تیر سي، دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي، بېرته به پسرلی سي، بېرته به اوړی سي، بېرته به موږ تاسې لاس پښې خلاصې، خپل کار به وکړو، خپل ژوند او زندگی به سره جوړ کړو، خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کېږئ، ناامیدي کفر ده. ناامیده کېږئ مه، ناهیلي کېږئ مه، او هېڅ وخت آرام مه کېنئ. د خوځښت په حالت کې اوسېږئ. کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هېڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راویسته ده بس قرار ورته کینو، نه، په کېناستلو باندې نه کېږي. خورمې خوځښت کوه، حرکت دي، که په وسه نه ده، په قدرت نه ده، ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم، بل خوځښت کوي، بل خوځښت کوي، دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي، او بالاخره به سهار شي، او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو. نو باید ناامیده نه شو.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
همچنان قربان مسم، ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملمه.
سلامونه، اسمت ساروانیم، دا آزادی رادیو له ملمه سره خواله کوم. زموش ملمه په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې چې د ما پلار دیني عالم و، یا په اصطلاح مولوي و، نو ما دیني زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدائی زکر تر شپگام تولگی پوری ما پا سری خوانزی که ندی کری پا مدرسه که می درس ویلی چه اغام یا برخای پا کور که می در پلارتا ویلی یا برخای من پا مدرسه که ویلی بیا پا کابل که پسی رالویسه ویم البته مدرسی و برخای من کابل که ویلی ده دیر برخای بیا دی مجاهدین و حکومت چی کل تیر زلی راغی نو اغا اویای مکلو که بیا زه پلومنی زل باندی دی کابل خیرخانی سیمی خلیل الله خلیلی لیسی تا وم سمف تا شامل سوم البته ما دی سوی امتحان ورکوال تا یو لسکلان وما چی بیای وم سمف کی ونی ولم نو بیا میاسری خوانزای لام اغا وم سمف ندغس بسی پایل کو آین تر یو لسم پوری بیا البته لسم که غلام در خان لیسی ترا بدل سوم چی داد لیسی مریم سیمک بازار سیمکیو نو بیا آل تا یولسم دولسم تر منزی وڑا وقفا و بیمیال تا مدرسه چونای ما درسون نمگری پاته و بیمی دوره دی مدرسی چی ختم است و بیمی دولسم تا پسی ادامه ورکره و بیمی دغاسی دولسم پسی ویل و دغاسی پا ترتیب و سلسله سر پانتون و تر آخیر پود.
بله تنها صاحب مخیطر دیسی پانتون تا لارشی و دی پانتون پاره راتو ویست دی مدرسی دی دوری راتو ویست اغا دوره چنگ و چه خاطری لری تری؟
ولا مدرسی دوره لکنوری طول دوری خپلی مثبت و منفی خاطری و مثبت و منفی ارخونه لری یو مثبت ارخ چه علتا او اغا داو چه دا درسونو کی وقفه ایت وقت نرامنسته که ده استادان همیشه به مدرسه که حاضر وید نو ده خوانزی بیا دستی او چی کلب استاد یا چرت کار دلود یا با راتو کم براتو یا با نراتو یا با ماش کفایت نکل خواهد مدرسه استادان پا مدرسه که موجود و که یو نو بل بایو که بل نو بل بایو نو منفی ارخونه بایم ده او چی مثلا مو چی ما شما نو باید کرو تطلی وای رودهیم را طوله کری وای ده خلکو ده کرونو نه او دا یو ډول وان سوالګری ده او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم نو او خلکو به همداسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو پا عره ویل کیشه البته داشه پا شوانزیو که همسته چه استادان بد برخورد که زیگ برخورد که وی و حل تکول وی او دا عموماً ویل کیشه چه دی انسان پا روحیاتو بانی منفی تاثیر لری تاسم دا غصه تجربه لری یو کنه
و بلکل دا یو تسی عام آقا پا انگریزی چورتوای unwritten rule یا نالیکل قانون دا چی مدرسه استادان متاسفانه وحل دیر کهی او دیر کلک کلک وحل کهی خو متاسفانه کل جزی کوانزی تا ملارم حالا دیر متفاوت نو کوانزی کم زین استادان مول چی دیر کلک وحل کول البته پا دیورستوی که دی کوانزی و حالا دیر کسوی و خو مدرسو که متاسفانه وسم جزی خبریگم دا دی وحل و تکول و کلتور یو داول دسی بنسطی زالتا موجود ده حتی تاس چکا دی مدرسه که دی عربی گرامر پایل هم کوی یو دی عربی گرامر یو مشهور کتاب ده چی دا دی فیل گردانون پکی ذکر سوی دی پایلی هم آقا فیل بگردان منده دی پنامد صرف بهایی نو آقا صرف بهایی چی شروع کیی با زرابه شروع کیی زرابه یعنی وحل دی و وها تا و وها الما و وها لبل و وها یعنی دا کوله که کتابه وای که دایس و کوله سوی یو بل ښه عمل باندې شروع سوی وای په نلیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې اما یو ډول که چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بیل وحلو تکولو تڑلو بل کار بانی دیر بلد نی او داد یو دول دی روب و داب و دی دکتورشیپ و دی پل قدرت دی تمرین دی پارا دی طول ماسر لارا و نو دا شایستا متاسفانه
کل چی بیا تاسی لغزنی و لاری کابل تا و شوانزی تا داخل شوی تابان چه درسونو در متفاوت و تاسی یو چه ویل دلتا بل چه شول نو هغه اول کلونه درته سخت نه و تا د ژبې مشکل به هم شاید درلود کنه
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پرې کوي ډېر به پوښتنې هم نه کوي حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او روال داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوتی یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و بیا تر څو ورڅخه فارغېدم خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري خو د طبیعي علومو سره د علاقه م په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولی سه
اوس دې پوهنتون راته وویست پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مې خوښه وه داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سیم ته ولاړم یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو نو ما ته ډېر جذاب کار سو خود ما ډېر علاقه د فزیک سره و او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یاد یې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېر شدیدې جګړې وې یوه د کابل راډیو وه یو د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوښې کې به ډېره رادیو بی بی سي اورېدله نو تقریبا زموږ په کور کې د بی بی سي رادیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و نو دغه ځلاندو وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي نو ما ته دا ډېره جالبه وه او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و ټوپک و چاړو و وهل و ټکول و نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چیم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کړي د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر دی په لاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و ما ته ډېر جذاب و زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک و بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورکړي مړې خدای دې وبکي ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ماته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ماته همیشه له ټوک او له محبت هم ویل چې او چلی پرسان نداری یعنې همیشه به مانه پوښتنې کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې بیا ماته وویل چې چلی ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی بیا ماته وویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوط وي بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ سې نو فزیک سکل زده کړه بیا نو همغه علاقه د ما او د همغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا د ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع سوله ما ساینس پانځه لوستی دی فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره سته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت یو څانګه اوس خو خپله پانځای ده، بیا مې فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول، پاکستان اټومي ازمایښت وکړ. هغه دا د چاغۍ سیمه کې چې د افغانستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه، نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت دا د نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوې. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوې او په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي مور هغې ماته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې په کته ما بې سواده او خو به ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده، نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې؟ بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده، کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ما په امید خوړل سوې او دغسې حوالت راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې حوالت به رامنځته کېږي، یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو، خو وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي، بالاخره تر دې ځایه رارسېدل. اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم، که څه متاسفانه د افغانستان د پاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای سي د زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپي وي، که در په یاد شي ویوایست.
ولا کسی خو طبیع خبره در محصیلی دوره که زکت دیری، خو دو کسی دیری جالب دی آقا داده چی اول من خود چی در جگره در کابل در کورانه جگره چی خلاص سوی و تیرزل طالبان حکومت را غلی و لگ لگ آرامی سوی و موچی پانتن تولارو، و مگا همیشه در فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ده. که ما د ډاکټر سید نجیب وخت هم پانتون یو د خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهان د پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل، ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته د پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای، داسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ صنف کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدای سي 10 یا 20 ګرامه مس به په هغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل، د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چیرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بېخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتي امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ سوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړو. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیم ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه بیا دا وو چې په وروستیو وختو کې چې زه بیا پیچدي دپاره تلمه موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یې یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه په پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار بله تشبیه جنت ده چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بېرته نسوه ونه راتلی دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیا درجې متفاوت تصویرونه وو چې په ډېر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چې شته خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډېر سری وو ډېر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راتو تدریس به راکول درس به راکول خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وګم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکارته خو تلویزیون غوندې یو شی ده ځکه هغه موږ چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنې هغه کوم تصویر چې موږ په سرونه کې درلو د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلو چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
خو خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی وو له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي. ویل ښه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستي وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږله. نو د ما اولین درس په هر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه وو. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوا نه انداز کې ورته وایي دلته چې ماسټري وکړله بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. درې نیم کال هلته ومه هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوی اداره کې کار کول هغه اداره چې لږ سره را جوړ سو منظم سو بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډی دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پانتون ته هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و بیا بیرته دلی آلمان ته راغلم نو له هغو راهیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم هم په تدریس کې بوخت یم او پانتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پانتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لرئ هغه ووایست.
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري، نو دا ټولو ته درناوی پکار ده. اول پرې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې نه بجې درځم، که په نه بجې لس دقیقې ورسې هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا نه بجې نفر تا ته منتظر یې، ټول مسایل نو بجو ته آماده کړي، ته که پنځه دقیقې ناوخته ورسې د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه پنځه دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا تینې چې ته څونه د خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه لس زره غواړم، هغه به چې نه پنځه زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه نه نیم زره سوي، بیا به غواړي چې نه اته نیم زره. دغه سم چنې به ورسره وکړي، او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاش کوو، علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه، د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی ده، په نینیمې باید ختم کړي، د هغه نه ورې خواته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودی د تا سره په دې اړه باندې اسانه هیڅ میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه. متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاست، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تللی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام او موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د استوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و. هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره وسه مخته بیایم، که څه هم یورپ ماشو نه ور نه اخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
و آنلاین متاسفانه دا آنلاین مشکلم په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي، زورته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نسئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربیره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل هو پوسم خوامه لیکنه کوله سرګرمی وراته پیوشي به لیکنه کوله، اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلای دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي، هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوي راغلي ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږد مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي، خو اوږد مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول لرازي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسه د افغانستان نه چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر د اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر د اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان سته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپل درس ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، کم لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، کم ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، وبخښه په ټولو افغانانو کې دلته راځي، ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها. سلامت اوسئ، خدای پامان.
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sam safar ta hijran wahaliya sam safar ta hijran wahaliya mata mata ya mata mata ja mata mata jam dasro lapon gavin rak mata sheden rak osmane gar mata sheden rak osmane gar gag papa dad sasani sasada dad re re sa
काबल दगो लुटते प्राण काबल दगो लुटते प्राण समाया दीदी तपक मांशी किपाहो समाया दीदी तपक मांशी किपाहो माता माता जा माता माता जा माता माता जाम दसरोला बोवन कबिन राकर माता शेदन राकर ओस्मान गाउर माता शेदन राकर ओस्मान गाउर
सा 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 री 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 सा 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 री 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 मा 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 री 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 मा 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 पा 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 नी नी सा
दखंदहार शिन अरहंदा दखंदहार शिन अरहंदा कलार में वस्व काल पता कलार म्यूअस्व काल पता के केरवा माता माता जाम माता माता जाम माता माता जाम दसो लबो अंग बिंदाकर माता शेरन राकर ओस्मान गौर